اړه ازادي راډیو ته پریخي وو په دهیل چې هغه کومي اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. خاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول. په یوه مرکه کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ حالت کې پرزنس شته، زمونږ حالت کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ڈی پی د افغانستان دنه چې کوم ډیسپلی شي دي هغه ته موږ کومک ورکو، مخکې موږ کومک ورکړي دي. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نزي هلته د خلکو ته موږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې موږ کومک ورکړي خو زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو دا موږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالونو دی ملمسیا کړو موږ به توایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کنه بای چې غره ذکرانه وی بای عزت ای او بای حفاظت ای
دا محل د کډوال چې راستنیږي یونیسیار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه په خواچ یو شمیر کډوال په خپل خواخ راستنول کېدل یو څنګ د پیسې ورکول کېده مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده دا محل د کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي هم دا څه ده کنه
پدې کې خو چې کوم په خپل خواخ باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت ځکه چې دا اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې تاسو لري خلاف دا اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارت نه او کوم زمون په تیرو کارونو کې زمون په منډیټ کې او هغه سم دی چې کله دا کارتوال چې کوم دا کارتوال دی د پی او آر والا چې تاسو سره کارت نه دی نو دې ته البته موږ اوسوم راځي ورکو موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دی په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار کې او په هرات کې البته کې موږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دی هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې ريجستره دي د یونیسیار سره نو هغه یونیسیار د شونو ګوري لګیا دی خو زموږ چې کوم کنسرن دی اغه په دې باندې چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده بای چې هغه واپس نکي افغانستان ته
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدای و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او روچ په بیلابلو ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهمان من پکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوي دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوړ ډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه سوي دي او 10% شپېته 10% کارونه همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز وو خوشحاله او د سیاسي چمې په برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومان په ډیره بدل سوی د افغانستان کې لوژو کاهته د شوزو بشري حقوق په شو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوی دي د ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولې ملګرو ملتونو نس کولا ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نس کولا سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې هم دغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشمان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چاغه قدرت من وي یوازې د افغانستان او د نورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا غو خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزې ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله مې منې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه کې ولا غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزه خو ډیره دي ډیره ستونزه دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس پیغام کې نه دي زما پاکي دا او فکر سره دلته چې موږ د بایومټریک تذکيري کوو یعنی زه د یو مایوب د پاره د بایومټریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسیم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا 60000 کال داری تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي یعنی کتر پای د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر 30 در کال داري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څناڅنې دیم نو دا چې څوک د هلمند ولایت د مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پرې وا تذکره 55 در کال داري پر بایومټریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د چا څخه چې نو وسایل ولري نمبر ولري او نو پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي دغه اسانتیاوي خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومټریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغه نه اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار اخلاصي دا ډیر جبر دی دا ډیر ظلم دی دا ډیره بې عدالتي ده دا ډیره بې انصافي ده زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا کوو درې څلور غشت زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر 60000 کلداري په شیز مرسته تللې دي چې زه دا تذکره کوم لاسته راوړم زما یقین دی زما باور دی کار ته پکتو د دوی کار ته پکتو چې زما څه به 20000 حتمن
السلام علیکم د بدخشان ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پریږدم اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بدخشان ولایت ته توجه وکړي د بدخشان ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورورو حق او حقدار ته نه رسي دا یو کیسه تاسو ما پیغام نشر کی السلام علیکم
اوریدونکو د پروګرام د پايشه بوته نګ دي شوی یو لجمن سره سم راځو سم هغو پیغامونو ته چې د ورکوښو عزیزانو او د هغوی د مندلو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی سسا سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-0 بلش میراوم 0-2-8-1-8-1-1 وسلام باحترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9، یعنی 0-1-1-2-8-1-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل شپږ کاله کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم رو وسو، نو بیا بدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډیره مننه. چاچا ته معلومات وی ورور په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی به خپل و خو ورور ښه هغه هم ما ورور ده. ورور د ازادي اریوب ولسوالۍ ده، د کیون کلی اوسیدونکی ده. که خپل ده ایلان اوري ورور ځان در ورسوي، که بل یو یار دوست ایلان اوري ورور، نو تاسو له موږ سره د همکاري وکړي. ورور دا سړی در ولي پهلن کابل کې یو، بس ښه وخت ده. غواړم علام مال شه ورور.
ګران ورور ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې دا البته د افغانستان کور نمبر دی. وروسته بیا 0-0-9-4-5-9-4. تکرار 0-0-9 و
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دونکو تا سلامونه او هلی وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0.
یو ځل بیا تکراروم، اربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 09 0 13 125 09. وسلام الله پوی تاسو لجر در
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 51 0 اویا 8 202 43 0 اویا 15 43. د واټساپ شماره ده 0 اویا 9 4 95 51.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسي افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب ده چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زباید راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کوم چې کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا 1:45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم. شرایط ماته ډیر پزله پوری دی، یعنی د سدیسه سه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی ما په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني، زم کاران پیژنم او دی یو د بل ساویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر ترمالیچ سه تجربه کمه ده، هغه سره ما څه رقم برخورده، هغه سره سه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما هغه ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم. او همیشه مول کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نسې یا دقیقې نسې موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالي دي لدی سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې، که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سي کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر مانه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغه ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سي برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سی کلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کیدای شي د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په ایسه کې کومه فیصله
وکړي. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم، بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مې مطب لکو، درېیم مې مطب لکو، ما د درې انتخاب و هغه درلوده ما درې سره تب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تری خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سیکندوس په شار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول هغه د جدې میاشت وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهد ډېر کېدو
او شرایط تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نه ول نو صنفونه خپل ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپه پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کاله روز ده سیکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا ده کل روسی اسکرو سه اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو ته هجرتو کو نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطرې مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچیری
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غشتلو سی هغه ما سره نو سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالت ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بعد له غیب بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی سوی وی خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښو نمرو مې بیا بریالی سوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور تب ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامته اومه هغه د زبې له خاطر د تعداد اوسې دوه چانس کې یا درې چانس کې کمیبېدل. خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطره چې او چې په ښو نمرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ ښه داسې هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړ و، د هغه معیار دومره ښه و سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آخو با کامیه بیده. خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لودل سی باید راسی او دی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که ضرونه دست دوی آخو تاکر شاگرد واخلی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخو بین اخستن شاگر تکره او کنو نو آخو سی کلا بطب تراتو بینو مجبوره او سی زیار یا زحمت ډېر وباسي.
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یوه خاطره درلوده، په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه به مو په یاد ده چې زموږ د اورېدونکو لپاره په زړه پورې وي؟
داسې خاص جالب خو نه ده، خو یو شي ته موږ متوجه شو سې موږ سې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان ماجر یا ورکړ سوي وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سوال زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګری سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه، اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه، ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر نو نه پېژنم چې په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته، نو له پنځه څلور اتیا اوم او پنځه اتیا اوم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نږدې سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طبه فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار مو کو. ستله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصي ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه سي تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوی نتر نه نیوی پوری سه کار وکړو نه سو نه نیوی.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړی فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا مطلب که سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خواوي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی ما زوی اوسې هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کوي.
لور مې ماشاالله شوه یو خو په کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه نو په هغه کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پانتون د دنیا په ډېرو شو چتو او معتبر پانتونو کې حسابېږي. په څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم د د صحی اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، دغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایما د خسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرون امده خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه